په کابل کې د ماپښین 2:00 بجې. السلام علیکم د ازادي رادیو درنو دوستانو، زموږ خبرونه په لړ کې د غراتلونکو دوه ساعتونو د ازادي په چپو کې خبرونه ته ځنګړې شوې دي، چې په دې کې پر دې بحث کېږي چې هغه قراردادونه چې د افغانستان د پراختیا لپاره کېږي یا په پراختیا برخو کې کېږي، د دغه هیواد پر سیاسي او اقتصادي وضعیت څومره تاثیر کولای سي، څونه اغیز کولای سي. او دغه ورځ په دوهمه برخه کې پر ځینو امنیتي مسایلو هم خبرې کېږي. دغه پروګرام زما همکاران مخته وړي، خو تر هغه دمخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه در واورم. سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د افغانستان جمهور ریاست وایي ترکیه هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې شي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 1990 لمریز کال د مالی بودیجې په تصویب کې ځنډ کولای شي د حکومت پر پرمختیايي پروګرامونو او پروژو منفي اغېز وکړي. او د کابل شمال ته د سالنګ لوی لارې په اوږدو کې د واورې د سختو رښتونو له کبله د باروړونکو موټرو پر تګ راتګ بندیز ولګول شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترکیه هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښه کړي. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار کړی چې یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې اغېزناکې تمامېدای شي. دی وایي د دواړو لورو ټینګار پر دې و چې د دولتونو ترمنځ مذاکره کولی سي د سولې او ثبات لپاره ګټور وسي. موږ له ټولو هیوادونو چې غواړو چې په یو ډول په سیمه کې نفوذ لري، دا تمه لرو چې د افغانستان په مشرۍ د سولې پروسې ملاتړ وکړي او د دولتونو ترمنځ د خبرو فرهنګ پیاوړی کړي، څو موږ وکولای سو په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره ښه بنسټ ولرو. د افغانستان ولسی جرګې بیا د اداري پلاوي یو شمېر غړو د ترکیه له دې اقدامه هرکلی کړی دی. د څرګندونې وروسته لاغه سوي چې افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې د ګډون وروسته د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره جلا ولیدل او پر سیمه ییزو مسایلو یې خبرې وکړې. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1990 لمریز کال د مالی بودیجې په تصویب کې ځنډ کولای سي د حکومت پر پرمختیايي پروګرامونو او پروژو منفي اغېز وکړي. د دغه وزارت ویند اجمل حمید عبدالرحیم سینا نازادي رادیو ته وویل چې شته ده چې ولسی جرګه هر څه ژر دغه بودیجې تصویب کړي. د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبې په ورځ د راتلونکي مالی کال د بودیجې طرحه رد کړه. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویلي چې د بودیجې طرحه د ولایتونو ترمنځ د توازن د نشټوالي ځینو ادارو ته د زیاتو مالی لګښتونو په پام کې نیولو او ځینو نورو ستونزو له امله رد شوه. د 1990 مالیکال بودیجه په ټوله کې 318.9 میلیارد افغانۍ ده، چې 218 میلیارد افغانۍ عادي او 3.9 میلیارد افغانۍ پراختیايي بودیجه جوړوي، چې 23.5 سلنه د حکومت او پاتې نورې د مرستو له لارې تمویلېږي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې په کابینه کې د بودیجې د وړاندې سوي پلان له تایید وروسته لومړی د بودیجه مشرانو جرګه او بیا ولسي جرګې ته لیږل کېږي. مشرانو جرګې تر دې وړاندې د بودیجې دغه طرحه تایید کړې وه. د کابل شمال ته د سالنګ لوی لارې په اوږدو کې د واورې د سخت ورښتونو له کبله د باروړونکو موټرو پر تګ راتګ بندیز ولګول سو. د دغې لوی لارې د حفظ مراقبت مشر جنرال رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه واورې له طوفانونو سره مل دی او باروړونکو موټرو ته تګ راتګ خطرناک دی.
برفباری از هر دو طرف سالنگ و برفباری از طرف سالنگ شمالی یک در ضعیفتر طرف سالنگ جنوبی زیادتر در حدود نیم متر برفباری در سالنگ جنوبی بادم از منفی 14 درجه سانتیگراد سردی هواست. ما وسایل ترینر با خاطر حفظ متقدم که کلون جنجال نشه او را توقف دادیم تا این وسایل میتوان با زنجیر رفت آمد بکن.
د شغلی راځه په خبره ده بندیز به تر څلور رښتو ساتونو پورې دوام وکړي. د وتر دی مال د افغانستان څو مهم خبرونه اوسم سیمایزه او نړیوال خبرونه لرو. سم ژغل ازادي راډیو اوري. پاکستان په دغه یوه کې د لشتل جلس نړیوالو خیریه مؤسسو د تړلو امر کړی دی. د پاکستان بشری ټولنې چې د شپېتر نړیوالو خیریه ډلو استازیتوب کوي د چهارشنبې پر ورځ ویلي چې لشتل جلس خیریه مؤسسې ونه توانېدلې د پاکستان د نوي قانون په چوکاټ کې د دغه یوه د کورنیو چارو د وزارت تایید واخلي. په دې یوه کې دغه مؤسسو لپاره چې د بهرنۍ ولخوا تمویلېږي قوانین سخت شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استاد سټیفن د میستورا له روسیې څخه وغوښتل چې د سوریې حکومت متقاعد کړي چې په دې هیواد کې د نږدې اوه کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې موافقې ته اړتیا ده. هغه دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د سویس له آر ټي اس تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او زیاته کړې چې که په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې موافقه ترلاسه نه سي، شایي سوریه وویشل سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې په پوځي برخه کې د اسد د رژیم کلک ملاتړ کړی، درې ورځې وړاندې په سوریه کې د روسي ځواکونو د یوې هوایي اډې څخه د کتنې په ترڅ کې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت سختدریځې ډلې په وړاندې د روسي ځواکونو ماموریت تر ډیره بشپړ سوی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي وویل د پوتین دغه څرګندونې د سوریې حکومت ته د ډاډګیرنې دا پیغام ورکوي چې بیړه په کار نه ده، خو د ده په وینا مسله دا ده چې شایي تاسو له پوځي لارې سیمې ونیسئ او بریا ترلاسه کړئ، خو درته پکار ده چې د سولې په برخه کې بریا خپله کړئ. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړې په توګه د امریکا د متحده ایالاتو ځای بدل کړي. هغه د څرګندونې پرون په استنبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې وکړه. د خبرونو پای
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوکي د پروګرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه ومني. نن په دې خبرونه کې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لومړی په افغانستان کې د اقتصادي قراردادونو په ارتباط بحث لرو چې څومره د افغانستان په سیاسي او اقتصادي ثبات اغیز لري. تیره اونۍ ازبکستان ته د افغانستان د ولسمشر د سفر په لړ کې د دوه هیوادونو ترمنځ تر شلو زیاتې موافقې لاسلیک شوې. په دې موافقو کې د ترانزیت، ترانسپورت، د انرژۍ د لیږد او د ریل لارې پروژې شامل دي. له دې وروسته د کاسا زر د سیمه ییزې پروژې د پلي کولو تړونونه د افغانستان د برېښنا شرکت او دوه هندي کمپنیو ترمنز لاسلیک شول او تمره چې لمخې د یادې پروژې چاري په راتلونکي میلادي کال کې پیل شي. همداراز په پام کې د چشر د ټاپي پروژې عملی کار په افغانستان کې پیل شي. روانونه د ولسمشر غنی په حضور کې د افغانستان د حلقوي سړک د بشپړېدو لپاره د فاریاب، د قیصر او د بادغیس د لامان د سړک د جوړېدو کار پیل شو. بل مهمه پروژه چې له ترکمنستان څخه د برېښنا د واردولو تور ټاپ پروژه ده چې لاسو ولایتونو ته برښنا ورکوي. دا ډول پروژې د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي ثبات څومره اغیز لرلی شي؟ په نننۍ خبرونه کې لومړی په همدې موضوع بحث کوو. په دوهم ساعت کې د داعش د فعالیت پر زیاتېدو خبرې کوو.
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما محترم آقای رحیم الله صافی رئیس فاکولتی اقتصاد پانتون آشنا، محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ رئیس نهاد خدمتگزاران کابل، محترم پوهاند محمد بشیر دوتیال عضو اکادمی علوم افغانستان و استاد فاکولته اقتصاد که به همه مهمانای ما خوش آمدید میگوییم و بله محترم آقای دوتیال امیل از در خط تلفون هستن. آقای ساروان
بله نو ټول تر کله وی لمړی به شاغل دودیال څخه وپښتو. دودیال صاحب لکه څنګه چې په سریزه کې مورته اشاره وکړه په ورستیو کې ل بیلابلو هیوادونو سره د افغانستان موافقې لاسلیکی شي او زینو خلکو ته خوشبيني پیدا کړي ده چې د دغه موافقو د اجرا په صورت کې به په افغانستان کې خلکو ته کار پیدا شي او اقتصاد به ورسره وغوړی شي. کچیرته دا پروژې عملی کیږي، ستاسو په نظر د افغانستان په سیاسي او اقتصادي ثبات به څومره اغیز ولري؟ آیا دومره مهم دي چې اغیز ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مخکې خپل سلامونه و تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته عرض کوم. یقینا چې بالکل دا تاثیر لري، حتی ویل شم چې بوځي نام نشرایته پوهی کیږي چې تر اوسه پورې هم لا مطبوعات دې هغه محتوا ټول خلکو ته ندرس ولې خلک ډېر امیدوار شوي دي. زه تاسو ته عرض کولی شم چې کارفازر پاتې په سیمه کې د ویر پاکې شبکه چابهار بندر ازبکستان کې نشول مزيات او اسناد لا کېدل ریکاوه جلسه د آسیا زړه کانفرنس نه د افغانستان لخوا د شانګهای نظامي ریپورت غوښتنه کول او د هڅو کومو د مخکې د تجارت نړیوال سازمان کې خپل د افغانستان دا ټول هغه خبرونه وو چې نه یوازې د افغانستان لپاره ډېر مهم دي بلکې په منطقه کې مثبت تاثیر کوي ځکه موږ ګورو چې وروسته د 1990 کال نه دغه منطقه کې وضعیت ډیپلوماتیک حالت کاملا بدل شو کوم چې دا بدل شو دا په دموکراتیک ترمنځ د روابطو حقوقي مسایل اقتصادي مسایل تجارت او راسته ورسته په دې باندې تاثیر کوي چنانچه وطن هغه رامنځته شوله چې ریشي اثرات دیدي چې دیدي همیشه ډېره طولاني ده نو افغانستان په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي د افغانستان دغه ستراتیژیک موقعیت او دغه د تاریخي لحاظه چې ډېر پخوانه کلونه کلونه لا مخکې دا د ورېښمو د لارې په سر تلو هېواد و او اوس بیا که وکولی شو دغه موږ پنځه د وچو بندرونه جمع د دغو نورو اقداماتو چې لږ مخکې مې وویل که موږ تاسو سره کار کوي شو دا به په اقتصاد باندې ډېر تاثیر وکړي ولې باید هېر نه کړو چې د اقتصاد نه غیر دا د افغانستان په دغه نړیوال پرستیج باندې او په سیاست باندې په دې باندې هم ډېر اوچت تاثیر درلودلی شي.
تشکر در جیاد سپ. محترم آقای رحیم الله صافی رئیس فاکولت اقتصاد پانتون آشنا هم به استودیو تشریف آوردن. برشان خوش آمدید. میگویم صافی سپ محترم، ما روی از این قرارداد خود قرارداد زیادتر موارد بحث ما نیست، زیادتر تاثیر از اینا چی خواهد شود. اما به اصطلاح و وطندارای ما میگه حتی به گدایی هم سرمایه به کار است، از خاطر از اینکه در افغانستان امنیت بیایه این رول انکشاف اقتصادی بسیار زیاد مهم است. نظر شما رو هم در مورد بگیریم سیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه احترامات خود را برای شما و برای همه شنوندگان تقدیم می دارم. بله جناب نظر صاحب، چون که شما بهتر می فهمین که این مسائلی که استاد برشان اشاره کردن، اول احترام خود برشان تقدیم می کنم، سلام های خود برای استاد تقدیم می کنم. واقعا تاثیرات بزرگ را داره بالای اقتصاد و بالای امنیت. بیشترین چیزی که ما امروز برشان نیاز داریم در پالوی ازی که باید اقتصاد ما با پای استاد شده باشه، ما بیشترین نیاز برای امنیت داریم. یعنی این پروژه هایی که بزرگ که برا هستن و خوشبختانه که حکومت افغانستان در این راستا در این در سالهای اخیر دستاورده خوبی را در این عرصه داره. بناهن در پالوی ازی که در انکشاف اقتصادی افغانستان و منطقه رول مهم است، بل در پالوی ازو تاثیر بزرگی را بالای امنیت و با ثبات بودن منطقه تاثیر گذاری داره. موضوع مهمی که ما باید برشان اشاره بکنم و ای است که افغانستان چی حیثیتی را در امی مورد بازی کرده میتونه. ما میبینیم که یک طرف کشورهای در حالت توسعه و کشورهایی که میخواه که توسعه اقتصادی و صنعتی و تولیدی داشته باشه، و از دیگر طرف در دیگر پالوی قضیه کشورهایی که سرشار از منابع هستند، اینا قرار داره. افغانستان خوشبختانه که در بابین همچو کشورها هستند که یک طرف کشورهای آسیای منه است و از دیگر طرف جنوبی آسیا پاکستان و هندوستان هستند. اونا ضرورت حاد برای منابع انرژی و این مسائل دارن و از طرف دیگر کشورهای آسیای میانه ضرورت به فروش انرژی خود دارن. افغانستان در این زمینه میتونه که رول بسیار مهم را بازی بکنه و یک مسیر و ترانزیت را ایچی بکنه. وقتی که مثلا افغانستان و حکومت افغانستان تانست که از این اپورتونیتی و فرصت استفاده بزرگ را بکنه، ما میبینیم که همسایه های ما در بیامنی افغانستان مستقیما دخیل هستند و ما میبینیم که بسیاری اوقات ما که بیامنی را رنج میبریم امو گناه ایچیشان سری همسایه میپرتیم. بنان ایجا بجای ازی که تضاد منافع همسایه ها در افغانستان مطرح شوه، اجتماع منافع یا به اصطلاح مشارکت منافع مطرح میشه. وقتی که اونا ببینه که در امنیت افغانستان، منافع اقتصادی افغانستان و رشد اقتصادی افغانستان رشد اقتصادی از اونا مطرح هستن، بنابراین اونا بجای از اینکه طرف بیامنی افغانستان طرف بیامنی ببرد، در باس و باس ساختن افغانستان همکاری میکنه. بنابراین همی است که ما در پالیو یزی که امنیت و اقتصاد همجوار به یک شکل میره و رشد سیاسی و اقتصادی و امنیتی در زمین در منطقه متصور میشه.
تشکر محترم دودیال صاحب. قسمی که رئیس صاحب هم گفتن امنیت و اقتصاد، اصلا اگر ما مثلا موضوع را بخیال قطع شد. بله آقای دودیال فکر میکنم قطع شد. بله بله. خب استاد فرهنگ محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ رئیس نهاد خدمتگزاران کابل، خوش آمدین شما برنامه. فرهنگ صاحب میشنوین انشاءالله صدای مرا. بله نمیشنوین دودیال صاحب به شما قطع، یکی خود قطع شد. بله فرهنگ صاحب میشنوین. دودیال بله استاد فرهنگ. بله استاد فرهنگ اگر شما برنامه رو تعقیب میکنین، ما روی امی اهمیت قراردادها و تاثیران بالای امنیت در افغانستان و منطقه کم صحبت میکنیم. در اینجا قراردادهای بزرگ در نظر است، در راه است، منتها منیجمنت مدیریت هم بسیار زیاد مهم است. چطور شوه که در این منطقه هم منافع پاکستان هم منافع ایران و آسیای میانه افغانستان به هم گره بخورن، مثل که ما کل ما در یک کشتی باشیم باز نگذارین که کشتی غرق شوه؟ از در این مورد نظرتان بگیریم آقای فرهنگ.
سر سلام احترامات میرسانم. معلومی گفتار شما را از نیمش شنیدم.
خب من سوال دوباره تکرار میکنم استاد فرهنگ. استاد محترم ما گفتیم که قراردادهای بزرگ فعلا در این روزا خبرایش میشنویم، اونا را شما حتما تعقیب کردین، منتها در آینده به خاطر عملی شدن این پلان ها سبب یا این پروژه ها بسیار یک موضوع بسیار مهمی است که مثلا پاکستان و ایران و افغانستان و آسیای میانه اینا منافعشان به هم گره بخورن تا کلگی در راه عملش از این پلان ها کوشش بکنن. امی چطور خواهد شد و امی منجمنت از این یا رهبری از این تا چه موافق خواهد باشد نظر به نظر شما؟
به دو بخش وقتی که من سوال شما را درابطان بخش اول شیست که امکانات از این کشورهای مختلفه بتانن با وصف موجودیت اختلافات نظر و اختلافات سیاسی بسیار شدید با هم نزدیک شوند و دیواز دشمنی همکاری اقتصادی رو شروع کنند و با هم یک جای شوند و ثروت و غنای خود بلند ببرند. این امکانات وجود داره. ما در جهان مثالش میبینیم گروه جامعه اروپایی وقتی تشکیل در آغاز بازار مشترک اروپا بود با اساسی و جامعه اروپایی بلاخره امروز به این تبدیل شده و حتی میبینیم که پول ملی خود را کل یربن بودن یک پول واحد است که در تمام اتحادی اروپا رو هر جای مسافرین مردم هر جای که برن پول اورو را ازش استفاده میکنن. یعنی در عمل و میبینیم هم که کلشان از این استفاده بسیار زیاد میبرن. انگلستان برآمد، خب شبت یزی بود که یک چیز دیگه بود و آده که همون روزی که این تصمیم انگلیس ها گرفتن فرداش هم پشیمان شدن.
بله سیم زیاد تمننه فرهنگ صاحب، سلامت باشی. دودیال صاحب همدغه موضوع که په یو بل شکل سره مطرح کو د دغه موافقو په نتیجه کې کده شي یو اخیز دا وی چې د هیوادونو ګټ سره غوټه شي او دای و ویل کیږي چې وای کله چې د هیوادونو اقتصادي او نوري ګټ سره شریک سي بیا دوی د یو بل د تخریبولو هڅه نه کوي. څه فکر کوي چې لدین نظر به پسیمه دی دو قرار دادون اثر چی بی؟
بله دیر که سوالم که دیر مهم سوالم بود که دازم در خلق و دپاره هم دیدی مسئله وزی طول ضرور دی دی وادین و طول و هوا کسانو تسی مقبل و مسیم در طرفی حسن چی بی نگه پی اقتصاد که پی اقتصاد که و عجیب استقلال دی که این استقلال سیاستمان او اقتصاددانان د دواړې متوجه ورګرځېدلې ده. دېر اصطلاح ته مونږ فریند وایو، یعنې فریند او انمی دښمن، یعنې هغه دوست دی چې دښمن وو یا هغه ډېر بد دښمن دی چې دوست شوی ده. دا اصطلاح اقتصاد کې موږ د دې زمینی کې موږ ته دا ثابت شوی دی چې هو د دې منطقو کې چې هغه ودونه چې د ما په سیاسي ملحوظاتو یا تاریخي ملحوظاتو یو بل سره دښمنان دي، اما په اقتصادي ورځو کې د دې ښه ملګري شوي دي، چاره نه لري دي، ځکه چې په ډېرو مسایلو کې په سیاست کې حتی د ډېرو کشمکشونو اصلي هدف هم منفعتونه او ګټې دي. نو دا پخوانه د نړیوال جنګ دا خبره مشهوره شوې ده چې دا لوی دښمن د لوی دښمنان نه دي، مګر دا لوی ګټې همیشه موجود دي. وقتی که گفت مطرحی، وقتی که مفادات مطرحی، نبیه که ضرورت که دیر نشته ده که به دیر ورو مخالفتی و لعمل در منطقی رو منگه قربان کنید. خوشبختانه افغانستان که تیز تاریخ که گواندیان سرده که چلند بروده، دیر نیت حسنه رو بیده که دیتون بیتون سرساتی لیدی، ولی افغانستان متاسفانه به چاو خواه گوانده دلاته که تیز غرازی میدلی ها ده او بنا پیدی که در افغانستان جیر پلیتیک ماخیت که پدرسی ریاوازید نظر باندی بودی پدی خاطر افغانستان مثل اسپان قربانی شویده بازه وقتی نسلی ولی خلی نیک روابط مثل ساتو او اوز هم نگه کاریدی دغه اوسنی جریانات چې دي کله چې دا فاطیرې چې قافالته او کافي پروژه او په دغه ټوله منطقه کې د پرتۍ شبکه او د قراردادونو چې ګاونډي هېوادو سره امضا کړی دا د افغانستان یو بالقوه ظرفیت ده، دا یو بالقوه پتانشیل ده، دا باید په بالفعله ګټو باندې بدل کړو. منګه کولای شو افغانستان کولای شو چې دغه منطقه د تمدن د تجارت په شرایط باندې بدل شي، چنانچه افغانستان په طول تاریخ کې څو کورونه او پانګې کې یو نیم موقف کې قرار درلوده، خو حالت چې منطقه کې خراب شي متاسفانه دغه د تمدن شرایط هم ورسره خپل ارزښت بایللی ده. زه د تاریخي شواهدو له مخې او دغه داسې آینده ته څومره نظر کوو او دا د جنوبي اسیا د مرکزي اسیا وضعیت چې موږ ګورو او د دغو مملکتونو اجزاوې چې موږ ګورو، زه په دې سرعت سره ویلی شم او په د یوین په توګه ستاسو د راډیو اورېدونکو ته ویلی شم چې افغانستان به په دې برخه کې ډېر ښه رول ولوبولی شي.
ډېره مننه
د خلکو په نفع او هم د ګاونډي هېواد د خلکو په نفع.
ډېره مننه، سلام محمد توسی. ډاکټر صاحب، فرهنګ د دې لپاره چې تاسو کم وخت لرئ یوه پوښتنه به بل هم له تاسو څخه وکړو. هغه په همدغه ارتباط، مثلا که چیرته د ټاپي پایپلاین د ګازو پایپلاین له افغانستان له طریقه پاکستان ته تیر شي، نو د ډیرو باور داره چې بیا به نو د پاکستان په ګټه نه وي چې په افغانستان کې نامنی وي، هر ورځ دا پایپلاین قطع شي. همدغه راز د برېښنا د کاسا زر پروژه که په افغانستان کې عملي شي او له افغانستان پاکستان او نورو جنوبي آسیا ته برق تیر شي، نو بیا به هیڅکله پاکستان او ګاونډي هیوادونه یا د منځنۍ آسیا هیوادونه نه غواړي چې په افغانستان کې ناامني وي، ځکه چې د دوی ګټې به له خطر سره مخامخ شي. همدې مسلې ته په پام سره دا مسله همدا د قراردادونو مسله تاسو ته څومره مهمه ښکاري؟
تناقض در اینجا است. پاکستان وقتی که سیاست مورد مطالعه قرار بدیم، میبینیم که از یک طرف میخواهد که چون ضرورت حیاتی داره به انرژی، هم از راه تپی و هم از راه کاسا هزار یه موضوع حیاتی برش است و اگر میره پروژه را به نفع خود نمانه که تصدیق شود بسیار مشکلات میبینه. از هر بدگی این جنبه اقتصادی موضوع است، جنبه نظامی موضوع، سیاسی موضوع است که همین حکومت پاکستان برای بدست آوردن اهداف سیاسی خود در افغانستان و استفاده از افغانستان به حیث یک کشوری که تحت کنترلش باشه سنجش میبینیم تانم از خود میگی میارم با دوی پروژه را عملیم، اما این هم ممکن است. این حالی مربوط میشه به زمان با توانایی فکری پیدا کنم که اگر با در افغانستان صلح آرامش بیایه، اگر اونا کمک کنند که در افغانستان منطقه پس آرامی بیایه، در او صورت می هدف خدا برابر بسازن، پروژه های خود بینی عملی بسازن و هم روابط بین المنطقوی در بین تمام ممالک در چوکات تمام سازمان های همکاری اقتصادی وجود داره پول گیر دست برد. این دیگه زیادتر مربوط میشه به اینکه پاکستانی ها تا کدام اندازه عقلانی فکر میکنن، تا کدام اندازه احساساتی و تعرضی.
بله محترم استاد دکتر میر محمد امین فرنگ، رئیس نهاد خدمتگزاران کابوسی، از تشکر از اشتراک کردن. سپرتان شفای عاجل میخواییم. خداحافظ. فعلا
صافی صاحب.
بله صافی صاحب محترم، شما استاد ما را شنیدین، همچنین سوال های ما را شنیدین. منطقه همو اصطلاح ما که گفتیم اگر کل از یاد کشتی اگر سوار شوند باز نمیخواهند کشتی سراغ شود، یا کلی کوشش خواهد کردن که این پلانا به اصطلاح اصلی عملی شود. نظر شما چیه؟ چطوری مدیریت شود که هم ممالک همسایه قانع شود، هم افغانستان و هم دیگر آسیب؟ چی میگین؟ نظرتان چی هست؟
بسیار خوب، این موضوع مهمی هستن که باید سرشان بحث شود. ما امی اداره امی مسائل را و منیجمنت امی مسائل را چون که ابتکارات شب بعد افغانستان بگیره، چون که ما از این طریق احتیاج نسبتا زیادی داریم، به خاطر از این که ما ای را به اصطلاح گره میتیم به امنیت و به ثبات خود. بناهن ما پیشنهاد ما ای است و نظر ما ای است که ما میتونیم که امی منیجمنت ازیرا به دو دسته تقسیم بکنیم. یک دسته ایشی است که جلوگیری تضاد منافع کشورهای منطقه، یعنی مثلا ما یک مثال میتم، اگر تاپی تطبیق میشه طبعا که هندوستان و افغانستان و پاکستان و کشورها که از این بهره میگیرن اینا موافق هستن، چون که تضاد منافع بینشان وجود نداره. در مقابل که ایران هم همسایه ماستن، تضاد منافع از اونا بر میخوره ایجا. بنان اونا خواد گفتن که وقتی که تاپی دیگه مطرح شد، صادرات به اصطلاح گاز ترکمنستان برای به آسیای جنوبی صورت گرفت، دیگه مارکت برای گاز ایران که در آینده ها اونا سری ازی فکر میکنه مارکت برای از اونا دیگه توقف شد. بنان افغانستان در این عرصه مثلا چی کرده میتونه؟ بعد به بسیار به شکل موثر و مرش بتانه که تضاد منافع ایران را ایره بگیره و به هر شکلی که در آینده ها و به اصطلاح در طول تطبیق پروشه اگر ایران مثلا چون که تضاد منافع شان هستن مداخله میکنه و به اصطلاح مشکلات ایجاد میکنه، به شکل از اشکال اونا ایچی بکنه، جلوگیری بکنه. دیگه مثلا پاکستان و هند بسیار تضاد منافع قوی دارد از طول سالیان و تضاد منافع تاریخیشان داره. دیگه بنان افغانستان در این عرصه چی کرده میتونه؟ مثلا افغانستان پاکستان از حضور هندوستان، حضور فعال هندوستان در افغانستان ترس و حراز داره، ولی اگر مثلا در مسئله تاپی افغانستان مثلا بین هندوستان و پاکستان منافع مشترک واقع میشه، بناهن اونا هم اگر حضور فعال هندوستان در افغانستان هم وجود داشته باشه، بناهن پاکستان تا حد حراسشان کمتر میشه. و یک موضوع بسیار مهمه که ما باید برش اشاره بکنم و ای است که اگر افغانستان امی ابتکارات را بگیره نگیره، همسایه ما را به آرام نمیگذاره. بناهن به هر سرعتی که به هر قیمتی که میشه افغانستان باید ابتکارات را از دست نتاد، کوشش از این باشه که
صافی صاحب کچیر تا دغه پروژه ژر عملی شي، بیا به فکر نکوي چې بیا به گاونډیان نغواړي چې په افغانستان کې نامی راشي، بیا خود دوی ګټل خطر سره مخامخیږي. لیکن اوس چې دوی لخوا افغانستان ته مشکلات ایجاد شي، نو یو علت دا چې فعلا دوی ډیر ګټل افغانستان سره تړلې نه دي.
د سیاو موضوع دغه د امنیت او د اقتصاد سره تړلي موضوعات د دې پروژو د مغه د اگي او د چرګ د اگي موضوع ده، چې اول امنیت راشي بیا د مسائل مطرح شي، کنه اول دغه اقتصادي مسائل رامنځته شي چې د پاساس باندې بیا موږ امنیت تضمین کو. د یو جنجالي موضوع ده، ولی زما په نظر باندې سومره چې په منطقه کې د منافع او مشارکت رامنځته کیږي، موږ په منطقه کې تاثیر گذاری زیاتیږي. موږ ګورو په یو طرف کې هندوستان او پاکستان واقع ده چې هغوی ډیر په سرعت سره بالخصوص هندوستان د صنعت او پیشرفت طرف ته روان دی، او بل طرف ته مثلا په منځنۍ اسیا هیوادونه دي چې هلته هغوی سرشاره منابع لري، هغوی دې ته ضرورت لري چې د خپلو منابعو لپاره یو فعال مارکیټ ولري. او په منځ کې خوشبختانه افغانستان دی چې افغانستان باید دغه منابع کافی سره ونخلی او دلته خپل ځان ته ولاره پیدا کی. ډیری ځله ګوره کله چې خطرات موجود وي د خطراتو نه هغه هیوادونه چې هغوی فعال میکانیزم سیاسي او اقتصادي میکانیزمونه لري هغوی کولی شي چې ډیرو خطراتو نه ځان ته فرصتونه او پیدا کی. نو بنا د افغانستان لپاره ښه فرصت دا کېدلی شي چې دغه تضاد د منافع د هیوادونو چې ترمنځ موجود دي دا په توافق د او په مشارکت د منافعو باندې تبدیل کړي او دغه د افغانستان د دې نه مؤثره استفاده وکړي. کله چې مثلا د کاسازر
بله صافي سپازم برتن موقع میتیم آل نوبت شنونده های عزیز ماستک. آقای ساروان دیروز از یک پروفسور ما شنیدم او میگه که دنیا به دو گروه تقسیم میشه. حال سابق میگه بسیار گروه ها. یا یک گروه تولیدی است تولید بکنه و بای باشه، یک گروه است که مصرفی است مصرف کنه و غریب باشه. از او خاطر شنونده عزیز ما این سوال در نظر بگیرن که اقتصاد خوب شوه یا قشر تولیدی شیم که تا از این بدبختی و سفالات از ایگه پا نجات پیدا بکنیم. از انتقادات تیر شویم. چی فکر دارین، چی نظر دارین که افغانستان هم از این جار جنجالا خلاصه و بالاخره نه تنها افغانستان منطقه ما ایام باید فکر بکنه که ما یک قشر تولیدی باشیم و از گدایی خلاص شویم در آینده.
در لند خبرتی ها روسته دی تلفون شمیره الان او
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلیت آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
بله شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755
او د سکایپ لاره لمر سره تماس ونیسه. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.azadi. د ټلیفون شمیره ورسته بیا هم لنو خو وس لمړی اوریدونکو ته ورزو. مهرباني کوئ صاحب.
سنربان سادات هم د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي.
مهرباني کوئ سادات.
سلام سي تاسو ته محترم ظریف صاحب ته او د رادیو محترم ملمنو او ګران اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
زما یو نظر دی صاحب، نظر مې دا دی چې همدغه تړونونه دي، اقتصادي تړونونه دي چې دا د سیمې او د نړۍ او نور هیوادونو د یوځای کېدو یا د یوځای کېدو لپاره یوه ښه وسیله ده. او دا تړونونه دي چې ټولنه یا یو هیواد دی چې د هوساینې لارې ته به وي، هغه ترقۍ لارې ته به وي. دا تړونونه کولی شي چې په یوه سیمه کې اقتصادي تړونونه چې په یوه سیمه کې په هیواد کې جنګ جګړو د منځه وړلو باعث شي. یعنې که موږ د افغانستان دغه روان ناورین ته وګورو، یو غټ عامل یې همدغه اقتصادي تړونونه نه شتون دی یا د اقتصادي تړونونه نه عملي کول دي چې بیکاري رامنځته کړې ده. د بیکاري په نتیجه کې بیا خلک جنګ جګړې ته مخه کوي. لکه موږ ویو چې همدغه درسانۍ نه موږ اوریدل دي چې په کال کې 400,000 نفر دغه د کار بازار ته راوځي خو مقابل کې 50,000 جذبېږي. نفر خو بیا خامخا یوه لار ګوري د خپلې مړۍ ډوډۍ دپاره، د یو رزق دپاره، د خلاصون دپاره هڅه کوي. هغې ته بیا دغه زمینه مساعدېږي چې هغه دې مخه وکړي، غیر مشروع حرکتونه وکړي او هغه د جنګ جګړو ته لاړ شي. یعنی همدغه تړونونه دي. خو زما فکر تړون هغه وخت مثبت تمامېدای شي چې کله تړون ته د عمل جامه واغوستل شي، یعنې په عمل کې ثابت کړل شي. لکه دغه د تعصیب پروژه چې وه، دا تقریبا چې طالبان زیر لپاره رامنځته شولو، دا اوسنی حکومت شپږ کاله تېر شولو، تړون ته پورې عملي اقدام ونه شو. موږ چې کله تړون ته خوشبیني کوو او مثبت تړون، هغه تړون ته ویو چې هغه عمل جامه ور واغوستل شي. دغه مې یو نظر اوسې پوښتنه
ده. درسته، سلامت اوسې.
پوښتنه مې دا ده چې په افغانستان کې چې تر ډېره پورې تړونونه کېږي خو دغه ته د عمل جامه نه ورغوستل کېږي، عامل یې څه دی؟ آیا په دې کې د حکومت مسؤلیت څه دی او په دې کې د ولس مسؤلیت څه دی؟ یعنې دا دواړه په دې کې څه مسؤلیت لري چې تر څو پورې تړون عملي شي؟
صحیح شو، ډېره زیاته مننه.
تشکر.
البته د دې مایوسي په ځای هم ده، د ټاپي ډېر زیات وخت ووت، هر وخت ویل کېږي چې نن ده او سبا ته نه عملي کېږي، لیکن ځینې نورې موافقې بیا تقریبا عملي شوي یا د عملي کېدو په درشل کې دي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو پوخي هم د زابل ولایت شاجوی لولو سوالي
څخه په ټولو مخکې تاسو او محترم ملمنو او ټولو اوریدونکو
سلامت اوسئ. مننه.
سلام
علیکم. بفهم انت
یو نظر لرم، یو پښتنه لرم. نظر می داد سواکان زور رئیس جمهور اشرف غنی صاحب پر ځای کار وکړو چې ډېر اوچته ولاړې منځنۍ اسیا ته مو پاکستان ته قلمونه لاسلیک کړو نو دا به انشاءالله زموږ د اقتصاد په ګټه تمام شي انشاءالله دا قراردون که چیرې د عمل جامه واغوندي او ډنډ پکښې رانیسي دا به ډېر پر ځای کار وي او پوښتنه مې له محترمو میلمنو څخه دا ده چې آیا په دې کې مو پاکستان له رقابت څخه کار واخلي آیا منفي رقابت به وکړي که به سالم رقابت وکړي نو دا به زموږ پر وازه باندې څونه مؤثر تمام شي او بله پوښتنه مې دا ده چې د شمال لار د امنیت له لارې وکړی شي چې د دغو امنیت وساتي او دغه خوراکي توکي یا نور مواد چې راځي دا په سالمه توګه تجارانو ته تاوان ونه کوي یا مشکلات ورته رامنځته نه شي
کور ودان سلامت اوسې کور ودان بل اوریدونکو شته ځان معرفي کوي
سلامونه احترامات سروان صاحب تا او رضا صاحب تا او راغلو ملمنو
سلامت اوسې
او اوریدونکو ته
تشکر
بل عزیز وردګ د ننګرهار ولایت نه په تماس کې ما زما سری په لاندې غونډې پوښتنه کله کله کومه اوس نه ورکو خو دا د ټول خوښ او قراراتونه کیږي مګم دا کوم وزیران چې مقرریږي او یا مخالف طرف ته د حکومت د بار بدر مې دا ده نه دا خلک د دې شې له مخې کوم وزیران به کفایت وزیران چې مقرریږي او هغه بودیجه نشي لګولی او په دې کې پوښتنه دا ده چې دا ولس چې کوم دی دغه خلکو دپاره ممکن ورته نشي کولی نو مظاهرې خو کولی شي د یو سړي لکه تا چې کور هم ودانه او بچې هم دي د ازادۍ راډیو د روزیا پورې مونږ پویوي خو زمونږ د دې ولس دپاره څه په کار دي په دې باندې
مننه سلامت اوسې بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده مهرباني
بله بفرمایئ
خیر لکه چې ټلیفون قطع شو د سکایپ له طریقه هم له مور سره تماس نیولې شی بل اوریدونکو د ټلیفون لاري ده مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
جونلی سم از چې به تماس نیم قبول بشم نظر شخصی ما جنرال پروفسور میگه که ما آهن داریم زمرد داریم لاجورد داریم تمام چی داریم ما از چه قسمی ما استفاده کنیم چی کنیم ما شما چی ما شما خاطر دی برای که استفاده نکنه اما جور اما چی داره ما منت افسوس که هیچی نداریم اما چی داره افسوس که هیچی نداریم حالی ما چطور نشه ما از اینکه سوال داریم از مردم حالی چی وقت استخراج کنیم آیا بعد از ما شما میخورن نمیخورن چی کنیم ما شما
من نه جایز جان علی صاحب سلامت حسین بل اردون که مشتاد زن معرفی کهی
سلام علیکم آقای نظر سلام های خود به شما به سلمان صاحب به میمانه محترم شما تقدیم میدارم سلام
علیکم
سر آخونده درستم از رسولی بالا مقا به تماشا میمانه محترم شما سوال مایی هسته که قرارداد ها خوب تمام کشورها صورت گرفته این کار خوب شده اینا اگر عملی شه خوخه خوب نشه اگر این پروژه این وسایط خود میاره به داخل افغانستان ولی اینا میاد از انجینر های اینا امنیت از اینا گرفتن نشه و سایت از اینا حلیق شود ولی اینا چی رقم باز میتونه دولت افغانستان فعلا امنیت خود گرفتن میتونه به داخل شهر کابل و امنیت خود گرفتن نمیتونه یا اگر امنیت از این پروژه ها رو گرفتن نتونه خود اینا پس کار تعطیل میشه مثل پروژه مثل اینا کاری که ده 15 سال میشه تعطیل شده دیگه اینا پیش از پیش امنیت خود رو تامین کنه بعد باز بره به یک قرارداد کنه وقتی که قرارداد بشه ولی اونجا نه کار رو پس تعطیل شه ولی انجینر های دونه از بین بره و سایل از دونه از بین بره خونا پس کار خود رو تعطیل نکنه دیگه یک قرارداد با چی فایده کرد دیگه
دیر مننه
پیش امنیت خود رو تامین کنه
سیش دیر زیاد مننه لطول آوریدون که منن دویو چه تلفنونه وقتل روستا به بیا هم کوشش رو که چه در تلفن شمیره در تیلان که و لطاس و غارو چه زمجل ملمانو چخه پشتنی وکی لمرانی آوریدون که در موافق و در عملی کولو پا باپ اندشنه در لده و تپی یا مثال وسی در تپی در طالبان و لوقت آوازی دیشی جوریشی خونه جوریشی که پدی برخه که پوهند صاحب دو جال تاسو ورت جواب وست تاسی هم امداد د دې غونډې مایوسه یاست چې عملی به نشي د پروژې او که فکر کوي چې ټول پروژې هم د ټاپي پشان ځندنې نه دي
په نو مخدا خو ما نو تاسو په دې ډول کې سوالونه وکړي په اړه چې په لار نه او دغه چې یو بل سوال هم په پاکستان کې د رقابت پاتې د نظر ولایت هم د دې څخه په مليت خبره وکړه چې موږ هیڅ څه په خپل نه دي هر څه باندې موږ هیڅ نه وایو او باور هم راځي چې موږ هیڅ څه نه کوو تقریبا دا چې په رسېږي چې دا څه وره په سره جواب ورکړه برابر دي دا چې دا هغه مرانه چې شوش چې تاسو مو په اشاره وکړه چې موږ هغه وخت په دې باندې څه دي چې آیا پاکستان به موږ په دې کې دغه پروژې ته ځواب ورکړي ا دې پاکستان مسله د فرهنګ په باندې څه اشاره وکړه ا څه پاکستان یو ملي حکومت دی چې حکومت خپل اداري کارونه کوي د نو څه اقتصادي مسایل څنګه یې سره راځي هم فرمخلي عامه ملي حکومت څه ځان ته نظام د استخبارات او قوتونه دي څو غوړا د دې استخبارات او نظامیان هلته د جنگ د هغه وخت کې انسان دي من تکنه هوته د فرنګ جزاوا د څلوري جګړې په دوران کې یو عجیب تفکر یو ډېر جدي جهنم د پاکستان د استخباراتو نظامیانو په مغزو کې د لاسونو خطرې او وی راهم د منفي رقابت او حکومت یو مستحکم نظام او ایزایی ثبات امیدواری سره تا سباور رو که تو منجا سره پنجه نمار مویده نظامی تو برخشه بس اون دیگه که من بسه نظام قرشه و اون دیگه سره هم در نیتی تعلقات اقتصادی و تعلقات سره پانه نو خبره دادی که سره اندازه پوری به منطقی مسائل او سره اندازه پوری زمونږ خپل مدابل حکومت او مستحکم نظام او دا د مستحکم نظام د شفاف نظام نه درلودل تا راځي چې تاسو ډېر مهمې حقیقت ووایي چې دا تر ډېره پورې ولس پورې او خلکو پورې هم اړه لري تاسو وګورئ زمونږ په پارلمان کې د صاحبان ډېر
مهمه
من څنګه جواب وایي یا مخکې مشکلاتو کې او دا د نسخه خانه الکدي د چې دا د خاطر خاطر دي د حکومت د فیصلې راځي چې خلکو ته خامس په خپل هغه په دغه موږ سره په شان سره هغه فیصلې عملي نشي نو کوم
ډیر مننه دودیال صاحب سلامت اوسئ کور ودان کته خپل موقعیت مې څه تغییر کړي چې اواز مو ډیر زیات واضح هم نه دي شغله استاد صافی د اوریدونکو یو ایوان دیشنه د امنیت په ارتباط و مثلا تو خیول چې دا پروژې خو چې د افغانستان لیوه سره تر بل سره پورې غځي شي که د برق پروژې دي او که د پایپلاین پروژه ده نو امنیت به څنګه وي آیا د دولت وسله وال مخالفان به خنډ نه وي په دې برخه کې څه فکر کوئ
د امنیت تشویش خو په ځای دی او دا موږ نشو ویلای چې د پروژو په تطبیق په مقابل کې به امنیتي خنډونه نه وي فوق العاده به وي لا به زیاتیږي لکه څنګه چې موږ وینو د سلما بند پروژې په جریان کې څومره موږ امنیتي خنډونه درلودل څومره هغه انساني منابع موږ د لاسه ورکړل انسانان مو هلته تلف شول د هرې پیشرفت په مقابل کې به په دې منطقه کې مزاحمتونه باندې وي او زما نظر دا ده چې د دې دې ته که موږ کینو چې موږ به امنیت راولو یو ورځ به
استاد دلته یو مسله شته د دې امنیت په برخه کې د ادعا کیږي چې افغانستان ته امنیتي مشکلات د پاکستان او ایران له لوري متوجه دي تاسو د سلما یادونه وکړه په سلما سلما او بخش آباد او درست کمال خان د پروژه په ارتباط ویل کیږي چې ایران نه غواړي چې دا پروژه عملی شي ځکه چې دوی اوبه کمیږي نو ځکه خند ورته پیښوي. لیکن موږ ولیدل چې د منځنۍ آسیا څخه تر کابل پورې برېښنا راوغځېدله، ډېر مشکلات نه دي ورته جوړ شوي. دی صحیح ده یو نیمواري به په جګړه کې ستنې پایې نړېدلې وي، لیکن د دولت وسلوالو مخالفانو مخه نه دی نیولې. که چیرته دې برېښنا مزي تر پاکستان هم غځېږي نو همدغه هیله ګوندي وي چې څوک ورته څه ونه وایي او مشکل ورته پیش نه سي.
دقیقا ډیر په ځای خبره همدغه ده چې کله چې څومره چې زمونږ منافع سر نږدې کیږي هغومره زمونږ امنیت قوي کیږي. اوس دلته مسله دا ده زمونږ د مدیریت پورې اړه لري چې موږ څومره په واضح الفاظو کې زه باید ووایم چې په هیڅ صورت سره موږ سره به همسایګان په دې قناعت ونه لري او نه به راته دې ته موږ ته فرصت راکړي چې هغوی ته موږ دا په اثبات ورسوو چې د افغانستان ثبات دلته اقتصادي پرمختګ ستاسو د اقتصادي پرمختګ او ستاسو د ودې سبب کیږي. د دې فرصت موږ ته نه راکوي نو فلهذا موږ به خپل مسیر او خپل هوډ چې دی هغه به ماتل کوو، نه په همدې مسیر به رواني تر څو پورې چې دوی قانع شي. تیر ځل ګورې په دې تیرو دوو کلونو کې زمونږ د اقتصادي راکړه ورکړه په نیمه باندې یعنی 50% اضافه تر زمونږ د پاکستان سره اقتصادي راکړه ورکړه کمه شوله. اوس هلته ګورو چې په پاکستان کې تجاران کمپنیانې هغوی اوس آګاه شوي دي په دولت به بالاخره فشار راوړي چې تاسو ګټه ونه کوله، یعنی پاکستان په دې کې ګټه ونه کوله. اوس به پاکستان او ایران به دا فکر کوي که دلته اقتصادي ثبات رامنځته کیږي دا پروژې تطبیق کیږي په موږ به اوبه درېږي، زمونږ هغه مصرفي هیواد چې افغانستان زمونږ لپاره یو مصرفي هیواد دی هغوی به خپل تولیداتو باندې متکی کیږي، موږ ته به ضرورت نه لري. نو فلهذا اوس راځو موږ دې ته چې آیا زمونږ په عدم ثبات کې څومره د همسایګانو ګټه ده او زمونږ په ثبات کې څومره ګټه ده. که دلته ثبات موجود وي د پاکستان مالونه به مستقیما منځنۍ آسیا ته په ډېر لنډ واټن کې رسیږي. د منځنۍ آسیا نه به دوی هغه انرژي چې دوی ورته فوق العاده ضرورت لري هغه به په ډېر اسانۍ او په ډېر کم ترانزیت سره پاکستان ته رسیږي.
صاحب محترم، مثلا یه طور است که در این مورد فکر ما هم که چند سوال هم وارم میخواییم تره بکنم صافی صاحب محترم آقای دودیال ویست که مثلا افغانستان امسایش اگر بگیریم ترکمنستان و ازبکستان و تاجکستان و هر کس که هست که از او قدر ما مشکلات نداریم، تنها دو مملکت میمانه، یکی از او پاکستان است یکی ایران است و ایران هم خودش در این روزا قسمی که آقای ساروان امیل از قسمی که تقریبا وضع اقتصادیشان نظر به سرویه های بین المللی بسیار زیاد خراب شده، وضع مردم در ایران هم خراب شده، در پاکستان هم وضع مردم هم خراب است و سیاست مدارای از او هم دو تا گروپ میشه، یک گروپ طرفدار جنجال است یک گروپ است که طرفدار انکشاف. حالا یک سروی نشان داده که اگر شما هر کس که باشیم چی سیاست مدار باشه کلش انسان هستن، این انسان ها را همیشه اگر تروریست و مروریست الفاظ منفی گفته برین اونا عکس العمل بد نشان داده میرن، منتها اگر از نقطه نظر مثبت برشان نگاه کنین مثلا بگوین والا مثلا قهرمان هستی و بسیار انسان و خوب هستی و مگه می مشکلات، اونا باز یک کم که صدا را گوش میکنه. ما اگر امی سیاست یک کم تغییر بدیم از این که ملامت کردیم تو تروریست تو قاتل و تو از او، یک کم که طرز فکر اگر تغییر بکنه در سیاست که در این منطقه این دو مملکت یک کم کم به این آماده بسازیم. دیگه یک موضوع جالب دیگه هم هست که رئیس جمهور در ترکیه هم این موضوعات به خلم تره کردن که تمام جهان اسلام ما در بدر و جنگ و خاک بسر دیگه پاستیم، بیاین ما یک کار بکنیم که ما از این بدبختی ها نجات پیدا بکنیم. آله به عنوان رای حل پیشنهاد شما چی هست؟ چطور شود که از این ملکت پاکستان ایران جور بیاییم که در مسئله اقتصادی زیادتر توجه کنه نظر به مسائل ترور و تروربازی سه؟
نظر ما جناب نظر سبی است که به صورت مطلق ما دیالوگ را و زمینه گفتگو را به صورت مطلق اینا را همیشه باز میگذاریم. در هیچ فرصت به اصطلاح در هر گونه شرایط باید که زمینه دیالوگ بسته نشه. دیالوگ باید همیشه وجود داشته باشه، امی رفت و آمدها وجود داشته باشه، کنفرانس ها، سیمینار ها، جار و بحث ها بین کشورها وجود داشته باشه و بالاخره اونا را به شکل از اشکال قناعت داده شوه که بله مفاد منطقه دامی هستند که بالاخره ما یک جای باشیم. در پشتو ما یک ضرب المثل بسیار عام داریم و دغلو دیری کلی بناهن وقتی که مثلا خطرات میبینیم، اگر ایجا خطر برشان واضح میگیم که بین که مثلا امی توریزم یا مثلا امی مواد مخدر در این منطقه رشد میکنه، بناهن ای تاثیرات از اینا در محوطه و در محدوده امی سرزمین نمیمانه، بلکه ای فرامرزی هستن و بالاخره تاثیراتشان بالای شما هم هستن و بالاخره روز خواهد رسیدن که خدا نخواسته اولادای شما هم در بدر و خاک بسر باشه که شودتان با یک بدبختی دیگه بسر ببره.
بله، یعنی هدفی است که همین جا صافی صاحب با دو دیال صاحب موقع بتیم که دق میارن. دو دیال صاحب محترم، بنوان نتیجه گیری شما چی فکر میکنین؟ چطور شبکی طرز فکر رو تغییر بکنه؟ یکی راه های عملی از چی سناله؟ یکی هم میمانه مدیریت داخلی ما، شما در داخل خود ما مثلا در چوکات دولت، در چوکات حکومت در چه سال گذشته کسایی هستن که اینا همیشه در جنگ بودن یا اقتصاد انکشاف اقتصادی گپار هیچ بلد نیستن. تنها این رئیس جمهور ما شاید دکتر صاحب عبدالله یا چند نفر به این مسائل سیاسی اقتصادی از دیگه آشنا هستن. حال یک راه حل اگه پیدا شوه که امی مثلا یکی میای مک والا 40 سال جهاد کردیم، حالا من باید حتما وزیر شوم، یک فرمات پیدا شوه بگن خوش تو وزیر یا تو رئیس یا تو مچم رئیس فلانی، تو در اونجا بشید یک جای ماشتم دو چند میکنیم، اینا بر دو تا محترم میتیم منتها بان که متخصصین بیاین امی پلانا رو عملی بکنه. صاحب یکی اگر منیجمنت خود ما، یعنی خود ما را که اصلاح نکنیم، پاکستانم بگه که بیای مجبور میایم، هندستانم بگه جور بیایم، باز ما در بین خود زده بریم و مدیر نداشته باشیم چطور میشه؟ دو دیال صاحب پیشنهاد شما چیست که چطور شده که به این صد تا رهبر بسیار قهرمان ملی ما یک موقف دیگه ایجاد شده که در اونجا قرار بشنن؟ صاحب چی میگین؟ نظرتان چی هست؟
پسند موضوع خوب را مطرح کرده این جناب نظر سید. بله، ضرورت های انسانی هست و زیاد هست و طبعا این خواهشات یک کسی رو میداره که دست به اقدام بزنه و حتی مسلحانه قیام کنه. ما مظلو یکی از دانشمندها و روانشناس های بسیار مشهور، اونا ضرورت های انسان ها را از ضرورت های فیزیولوژیکی مثل معاش و پیسه و مال و دارایی گرفته تا ضرورت های امنیتی، تا حیثیت اجتماعی، تا امنیت و محبت، به این ترتیب یک هرشی ساخته، یک هرم ساخته، ضرورت های اولیه در قدم اول آورده فیزیولوژیکیه. ما میتونیم بعد اساس فرمودی شما که همین کسایی که متاسفانه دانش مسلکی تخصصی نداره و حتی در پهلوی از این احساس و محبت به وطن هم تا اندازه فراموش کردن و دوستی ملت خوب بیرکل به اکنام گذاشتن، ما میتونیم اینا را لقب های اعزازی بتیم برای اینا از جهاز روانی، از جهاز امیرزش اجتماعیشان اونا را قانه بسازیم و می دارایی اینا دارن برای زنا بگویم که مردم فقیر و بیچاره ما برای شما بسار احترام دارن، ولی شما احترام خود دارین، موقف خود دارین، بس دارین که مردم سایدی یک رحمانان شود. ما اینا را باید کنات بتیم و این زبان کنات دادن ما داریم، این توانایی را داریم، نظر به ارزش های فرهنگی که ما داریم، نظر به احکام دین مقدس اسلام، نظر به ترحم و عاطفی بشری، ولی هیچ کس اقدام نکرده. اینا فکر میکنن که هنوز هم مردم با ما ضرورت داره و ما حق بجانب هستیم، ولی اگر بتانیم که اینا را متفق بسازیم با واقعیت های اجتماعی و وضعیت جامعه را بر جنا ما بگویم، ببینین این فقری که موجود است دیم چهار طرف شهرواله کابل، دمی سرک ها سینمای پامیر گفته تا آخر جاده به هزاران گدای گرد وجود داره و ما این را بگیم که بیدینین علی شما بیدینین که دین مقدس اسلام در این مورد چه گفته، شما آل دارایی تانه بیدینین زکات و خیرات و اینا را اگر شما نمی کنین دولت اجازه بتین، کسای مستقیم اجازه بتین که امی تپو تراش از
بله. مستقی دوتیال سب منتا نمی کنن این کارا را. دوتیال سب بهرحال بازم برتان موقع میتیم. صافی سب محترم در فکر من یکه بگش که ما شما خو ادعا کده میریم کل ما از یک سر مسلمان هم هستیم، باز جهات هم کده رئیستیم و هر شمشیر از دست ما میکنیم، منتها دیگر ها از اسلام یک چیز دیگر هم میفهمن. به طور مثال پیغمبر ما شما گفته هر مسلمانی که یک روزش کت روز دیروزش یک قسم باشد در نقص است. حالا از ما 40 سال است این چیز در نقص هستیم او برادر، دیروز امروز ما خو فرق بکنه. پیغمبر ما شما میگه او برادر کار کو تجارت کو هر بد بلایی که میکنی روز دیروزت که در امروز باید یکسان نباشه. از ما 40 سال است که امی هر روز ما جنگ است. خب این چه قسم اسلام است که این رهبرای ما از اسلام هم چیز نمیفهمن؟ سب صافی سب محترم، این اسلام هم دین هم یک قسم از طرف هر کس خودش میگه که من ملا هستم، یک فاکولته باشه، فاکولته شریعت باشه، مچم یک چیز باشه، او برش یک تصدیق بده که اینی آدم ملا است. سب هر کس ملا سب، هر کس جهادی، هر کس مچم قهرمان ملی. صافی سی بیا چطور اصلاح شوی، طرز فکر چطور تغییر کنه؟
قسمی که جناب استاد برشان اشاره کردن که بله سطح آگاهی عامه ما درباره اسلام متاسفانه که بسیار زیاد ضعیف است. ما یک کسی یک مقوله را بسیار مایچی به جای گفته بودن، گفته بودن اگر در یک کشور 100% 99% مردم مسلمان باشه و اسلام میخواه دیگه ایج یک مشکل است. وقتی که مسلمان موجود باشه بنان اسلام خود به خود در مو منطقه باید باشه. بنان ما وقتی که میگیم که 100% مردم ما الحمدلله مسلمان است، بنان رفتار ما کردار ما هم باید مطابق اسلام باشه. متاسفانه در این محوطه و در این محدوده مردم و این زعما و کسایی که به اصطلاح خود را مشخص و تکادار اسلام می نامند، متاسفانه اینها یک خیانت بزرگ را در حق مسلمان ها کرده و در حق عقیده اسلام کرده که اینا عقیده اسلام را برای جهانیان، برای مردم و برای در غیر مسلمین قسم نشان داده که اسلام یعنی بدبختی، اسلام یعنی بی اقتصادی، اسلام یعنی بی مسلکی بودن. متاسفانه که بنان چی مایی است، پیشنهاد مایی است که ما بریم طرف نصوص اصلی خود که همو قرآن و حدیث است و اسلام را از دهن قماندان خود، اسلام را از دهن رهبر خود که برای ما تعریف میکنه از اونا نگیریم، بلکه اسلام خود را از نصوص قرآن و حدیث بگیریم. ما ببینیم که اسلام شریف و عزیزی که در مدینه منوره حاکم شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم یک نمونه عالی از پیشرفت و ترقی و اقتصاد و تعالی را به دنیا نشان دادن. امو بود اسلام، امو بود که در وقت جناب عمر ابن عبدالعزیز فقیر پیدا نمی شدن که کسی زکات خود را بده، امو بود که یک جامعه مرفع به وجود آمدن. بنان ما امی فهم و فکری ما باید درباره اسلام بسیار بالا ببره. از فاکولته های ما باید سر کروکولم های خود، سر محتویات درسی خود بسیار تمرکز قوی بکنه.
در
هر عرصه باید ما فهم اسلامی ما بلند بره.
دیدل پرسی ډیر کم وخت لري یو پښتنه بل هم پمده هم لدی قراردادونو سره ارتباط لري، هغه د ترانزیت مسأله ده. په خو افغانستان یوازې په پاکستان متکی و د ترانزیتي لارو په برخه کې، لیکن د افغانستان حکومت وایي چې متبادل ترانزیتي لارې پیدا کړې دي او اوس هغومره اتکا په پاکستان نه لري، او اوس که پاکستان لارې هم بندوي نو افغانستان هغسې مشکلات نه لري لکه څو کاله پخوا چې درلودل. واقعاً هم همداسې ده او کنه ده؟
بله دقیقا هم داسې ده، ځکه مونږ ګورو چې د زمنګ اقتصادي راکړه ورکړه د پاکستان سره په فیصدو راټیټه شوې ده، تقریبا په 50% راټیټه شوې ده زمنګ راکړه ورکړه. دا په دې معنی ده چې زمنګ نورې لارې مونږ ته خلاصې دي. اوس مثلا لکه څنګه چې ما مخکې یو موضوع ته اشاره وکوله، دا چې پاکستان لارې بندولې دا یو خطر و، ولی بالخصوص د دې خطر نه خو چې د افغانستان نظام د یو فرصت په شکل باندې دینه استفاده وکړه، بلې فرصت ایجاد کړي چې د نورو هیوادونو سره تعلقات ښه کړل، لارې خلاص شول او بالاخره د هغوی سره تجارتي راکړې ورکړې صورت نیسي. خوشبختانه چې په لنډو کې موږ ډیر ښه خبر لرو چې هغه وروسته د لسګونه کلونو وروسته موږ د ازبکستان سره تعلقات جوړ شول او راکړې ورکړې به مو صورت نیسي، د تیارو مسله حل شوله، تیاری به دې ځینه پروازونه کوي. هم همدا قیاس مثلا موږ ګورو چې په لنډو کې د چابهار بندر د لارې د هندوستان نه مالونه راځي، یا همدغسې چې موږ د چین نه د ریل په واسطه باندې کوم مالونه
بندرونه را روان دي او د افغانستان مالونه هزل کې از دغه بندرونه بیرون ته زیاد مثلا د هوایی دهلیز د لارې منګ په افغانستان هندستان ته سکل په ټنونو میوي ولېګلې دا ټول هغه مسائل دي چې منګ په بدیل لارو باندې فکر کوو خوشبختانه سره د دې چې منګ به مسلکی تو به ظرفیت په ګډوډي د دې ټول مسائل نه شکایت کوو ولیکه خبره دا چې منګ د افغانستان د نظام او د حکومت نه په دغه ارسو کې کلک حمایت کوو سره د دې چې ډیر مشکلات ول ولبیا هم په دې ارسه کې لا سره وړل نه درلودلې الله دې دا سره وړل نه همیشه ولري او هم دغه سید زمنګ نظام مسلکی توپ طرف ته لاړ
ډیره سیاته مننه کور ودان د آشنا په هنتون د اقتصاد په هنزي رئیس شاغل رحیم الله صافی د علوم اکاډمۍ غړی او د اقتصاد په هنزي استاد پوهان محمد بشیر دودیال او همدغه راس له شاغل میر محمد امین فرهنگ څخه مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ زموږ او زموږ د اوریدونکو پښتنو ته مو ځوابونه ویل له تاسو اوریدونکو هم مننده یو او هیله درڅخه کوو چې له خبرونه مو اوري او له خبرونه وروسته هم دا پروګرام واوري د خبرونه په دوهم ساعت کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراختیا په باب خبرې کوو په ورستوي کې ویل شوی دی چې د دې ډلې فعالیتونه د افغانستان په شمال کې پراخ شوی دی هله د چې دا بحث هم باورې او په پروګرام کې د ټلیفون او سکایپ لاري ګډون وکړي